دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 بجې دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې یو ساته خبرونه کې هرکلی کوم. د خبري غړي د تاسو پکې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا افغانستان او پاکستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې اوریدلای سي. خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له پامیر ساحل څخه واو.
د شمالي وزیرستان سوداګرانو ګواښ کړی چې که حکومت ورسره د بازارونو په بیا ودانۍ کې مشوره ونه کړه نو دوی به احتجاج پیل کړي. په پېښور کې د افغان کډوالو ریاست مشر ویلي له یو نوي کمپین سره سمې شاوخوا 9000 کډوال هیواد ته ستانه کړي دي. او د امریکا او روسیې بهرنیو چارو وزیران نن په جنیوا کې د شام شخړې پر هواري خبرې کوي. بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان سوداګرانو او کاروباریانو ټولنو پر حکومت غږ کړی چې په سیمه کې د کاروباریانو بیا آبادۍ لپاره د ورسره مشوره وکړي. دوی تیر مازیګر د پېښور خبریالانو په مرکز کې ګواښ وکړ چې که حکومت یې غوښتنه ونه مني نو دوی به احتجاج پیل کړي. د میرامشاه او میرعلي د ځمکو او جایدادونو ټولنې مشر جمال الدین تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل حکومت د خلکو د ځمکو ویش او حد نه پیژني او په دې توګه دوی ته بدۍ جوړوي.
زده یم زکه بچایو مت د اینچ اینچ پاتا لګیږي خو چې ګورنمنت د مو سره په مشوره شي نو شریف ویلی دی راحل شریف ویلی دی گورنر ویلی دی او منیسټر ویلی دی سفران ولا چې میز به کبایل خوشولوي دا حکومت په کیر شي جنگ جوړ شو میز دا ویای چې کار دا باندې کو او میز په اعتماد شو اوخلی.
د پېټرول پمپونو ټولنې مشر رقیب ګل مشال راډیو ته ویل حکومت دې د ډنګو کړل شویو پمپونو تاوان ورکړي. د زیات کړه چې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې د شمالي وزیرستان له 50 څخه 950 پمپونه ډنګ کړل شوي دي. حکومت وایي په میرامشاه او میرعلي کې ډنګ کړل شوي مارکیټونه بیا رغوي او مالکانو ته یې سپاري. په پېښور کې د افغان کډوالو ریاست مشر وایي د افغانانو ستنولو له کمپین سره سم تر اوسه 9000 کسان هیواد ته ستانه شوي دي. عبدالحمید جلیلی تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ستونزو ته په کتو یې د خپل وطن ګل وطن په نوم کمپین پیل کړ. جلیلی ویل کډوال ورسره رابطه کوي او دوی ورسره افغانستان ته په ستنېدو کې مرسته کوي. د زیاته کړه له ټولو ستنېدونکو افغان کډوالو سره مالی مرستې هم کوي. ملګرو ملتونو په راتلونکو څلورو میاشتو کې د افغانستان لپاره د 1.5 میلیون ډالرو بشري مرستو غوښتنه کړې. تیر مازیګر د ملګرو ملتونو سرمنشي د بشري مرستو مشر سټیفن اوبراین په کابل کې خبریالانو ته وویل افغانان له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. په هغه هیواد کې د بېکوره کړل شویو شمېر په زیاتېدو دی. روغتیايي اسانتیاوې پکې ناکافي دي او ګڼ ماشومان ښوونځي ته د تګ امکانات نه لري. نوموړي وویل په افغانستان کې د بشري وضعیت په خرابېدو دی او زیاته کړه چې تر 1 میلیون زیات افغانان بیکوره شوی دي. تاسو لمشال رادیو خبرونه اورئ. د روزګان ولایتي چارواکو په مرکز ترینکوټ کې له اویا څخه د زیاتو وسلوالو وژنې داوا کړې. د روزګان امنیه قومندان جنرال محمد وایس سمیم بیگا مشال راډیو ته ویل 13 ورځ وسلوالو پر ترینکوټ برید وکړ. د په خبره تر نښتو وروسته وسلوال له ولایتي مرکز شاوخوا سیمو ته وتښتېدل. د ویل په وژل شویو کې یو شمېر قومندانان هم شامل دي.
د دشمن 9 نفره تلفات لري. په دې کې 8 نفره ډېر غټ سر ګروپانه چې وي د تور خالد په نامه باندې هلمند سره راغلي وو. یو ملا شرف الدین په نامه، ملا سات محمد په نامه باندې، بل مولوی یاره په نامه باندې. دوی پلان دا رقم چې په 4 ساعت کې به چې د ترینکوټ ښار ته داخل شي او هغه ځای به چې ونیسي.
سمیم ویل د ترینکوټ امنیتي وضعیت وسخه دی. وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه لا څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي تیر مازیګر په بغلان کې د توغندي په برید کې 8 کسان وژل شوي دي. ولایتي چارواکو بیګا ویل د برید د مرکزی بغلان پر نوی ښار شوی دی چې پکې 14 کسان ژوبل هم دي. د روغتون مشر ډاکټر خلیل الله نرمګوی بیګا مشال راډیو ته وویل په وژل شویو کې 2 ماشومان او یوه ښځه ده. د زیاته کړه چې په ژوبلو کې د ځینو روغتیایي حالت خراب دی او د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په جنیوا کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره ویني چې پر داسې یو سیاسي توافق ورسره خبرې وکړي چې د شام شخړه پای ته ورسولای شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیربی بیګا په یو بیان کې وویل دواړه مشران به په شام کې د تاوتریخوالي کمولو، شامي وګړو ته د بشري مرستو پراخولو او د کورنۍ جګړې پای لپاره د اړین سیاسي حل لوري ته د پرمختګ پر موضوعاتو خبري وکړي. دا بیان تر هغه وروسته خپور شو چې روسي او دولتي رسنیو د دواړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د لیدو خبر ورکړ. تر دې مخکې د امریکا بهرنیو چارو وزارت یو بل ویان مارک ټونر خبریالانو ته ویلي ول چې د واشنگټن په باور دا مهمه نه ده چې کیری د لاړ شي او له لاوروف سره دی وویني. په شام کې د یاغیانو سرچینو پرون ویل په هغه هیواد کې د وسلوالو پر یوې غونډې په بمباری کې د القاعدې وسلوالې ډلې یوې څانګې لوړ پوړی جنگي قومندان وژل شوی دی. د فتح شام په نوم وسلوالې ډلې بیګا پر ټولنیزې شبکې ټویټر اعلان وکړ چې قومندان ابو عمر سراقب له حلب سره نږدې په برید کې وژل شوی دی. د دې ډلې پخوانی نوم نصره جبهه و او دا په هغه سیمه کې د شامي پوځ او ایراني پلوي او شیعه ملیشو پر ضد په جګړه کې مهم رول لوبوي. دا ډله په شام کې د جیش الفتح په نوم د یاغیانو د تر ټولو لوی او تر ټولو مؤثر ائتلاف برخه ده. د شام بشري حقونو څار ډلې هم په بمباریو کې د سراقب او ورسره د یو بل یاغي قومندان ابو مسلم وژنې پخلی کړی دی. نصره جبهې په جولای کې د نوم بدلولو او له القاعدې سره د تړاو پرې کولو اعلان وکړ چې واشنگټن او مسکو دواړو دا بدلون جالي وباله. دواړه هیوادونه دا د ترهګرې ډلې په توګه پیژني او په بمباریو کې یې په نښه کوي. تر اوسه نه ده معلومه چې د نصره جبهې دا قومندانان د روسیې، امریکا او که د شامی پوځ په بمباریو کې وژل شوی دي. دا او د دې مهال خبرونه اوس سراج زهیر د کرنسی یا اسارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن ته جمعه په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ/لس پیسې اخیستل کېږي او په 1.50 روپۍ/شپېته پیسې خرڅول کېږي. یو پاونډ په 1.38 روپۍ/50 پیسې او په 1.49 روپۍ/شل پیسې. یو یورو په 1.46 روپۍ/50 پیسې او په 1.19 روپۍ/لس پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23.30 روپۍ/پیسې او په 23.50 روپۍ/پیسې. د سعودي عرب ریال په 20.80 روپۍ/پیسې او په 20.80 روپۍ/پیسې. او یو افغاني په 1.50 روپۍ/پیسې او په 1.55 روپۍ/پیسې. او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کېږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کېږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ د پیښور په یو نیمځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 15، بنو کې 20 او 22 او کوټه کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 12 ډګری سینټیګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اورېده چې پامیر ساحل او سراج زهیر وړاندې کول.
د شمالي وزیرستان د کاروباریانو ټولنو پر حکومت غږ کړی چې د دوی له مشورې پرته دي په سیمه کې د کاروبارونو بیا رغونې چارې پر مخ نه وړي. په پېښور کې د افغان کډوالو ریاست ویلي له یو نوي کمپاین سره سمي اساس کال شاوخوا 9000 کډوال هیواد ته ستانه کړي دي. له ننه د خیبر باډي او اتیرا ځینو سیمو ته د بېکور کړل سویو ستنېدو بهیر پیل شوی، خو کډوال وایي
کلی وران دی، بهر پراته یو، راشن نشته، سهولت نشته، مزدوری نشته.
په خیبر پښتونخوا کې فعالان وایي د ټولنو ماشومان به درکه کېدو په اړه دی پولیس ته وایي.
د دې لپاره یو خپل سل دی د پېښور پولیس په ګلبهار کې څه به شوی.
او د خوست مشرانو پر افغانانو ژغ کړی دی چې د سولې لپاره د کار وکړي.
افغانون میرا خدا جنگونو کې او په دې شینو لاس واخلي سولو د فرکار وکي.
دا دې ترڅنګ د سیمه نړۍ پاړه یو شمیر نور ریپورتونه او شننې هم د دې خبرونه برخه دي. او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوس راځو د خبرونه لمړی موضوع ته. د شمالي وزیرستان سوداګرانو او د هغوی د اتحادیو مشرانو پر حکومت ژغ کړی دی چې په سیمه کې د کاروبارونو بیا ودانۍ په لړ کې دی ورسره مشوره وکړي. دوی تیر ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز کې مشال رادیو ته وویل حکومت په سیمه کې د دوکانونو جوړول پیل کړی دی چې د دوی په خبره ورته بدی پیدا کوي، ځکه چې له دوی پرته بل څوک د مځکې له ویشه نه دی خبر. نور تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
په پیښور پریس کلب کې د شمالي وزیرستان مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د وران شوي بازارونو او پیټرول پمپونو د بیا رغونې په عمل کې دي د ځمکې د مالکانو سره مشاورت وشي او دغه کار دې د ځمکې د مالکانو په خوښه سرته ورسولی شي. د میرانشاه او میرعلي د پراپرټي اسوسیشن مشر جمال الدین مشال ریډیو ته وایي
زه د یوې مځکې بچای یم، موته د خپل ځمکې پاته نه لګیږي، لکه موته د انچ انچ پاته لګیږي، خو چې ګورنمنټ د مو سره په مشوره شي، نو شریف ویلی دی، راحل شریف ویلی دی، گورنر ویلی دی، او منیسٹر ویلی دی، سپران ولا چې میش به کبایل خوشولوي، دا خو موته په کیر شي جنگ جوړ شو، دا خو میش خوشول نشولی، میش خو بیا په جنگ لګیا شولی، میش دا وی چې کار دا بانکو او میش دا په اعتماد شي اوخلی.
د شمالي وزیرستان د پېټرول پمپونو د اتحادیې مشر رخیب ګل وایي چې د وران کړې شوې پېټرول پمپونو د بیا رغونې پیسې دي مالکانو ته ورکړې شي چې هغوی په خپله دغه پمپونه بیا ودان کړي.
په پینسټ شي ټول نر تبا دي او و پمپینه تي ا رغ را میټتي، خو میز غدا مطالبه کی چې میز ته د خپل پېټرول پمپینه آزاد شي چې میز یې جوړ کی او میز ته کوم دولت یې میز په نوم درغلی دی ا د میسترو لیږي چې میز یې جوړ کی، میز ته دای پیسې روکو، میسره خو پیسې نشته، دوه دوه کروڑ وی یو یو کروڑ وی اندازه ده، او کو میز ظلم جتای نه کی مناسب ری پیدا روکو.
ته مو نوم سراج دین دا د بوراخیل کوم سره د تخلي کلی سره تعلق لرم، لکه سمرا سامان چې دا نن دې مرم شاپو بزور شه هغه یو شان شته دا اونځه هر شي ختم شوی دی. حکومت د پاکستان د حکومت نه نش دا مطالبه ده چې هغه د مشته ما هزار کړل شي، عمر کې چې نه دا مشته په خپل ځمند جوړ شي.
د شمالي وزیرستان یو بل مشر ملک خان مرجان وایي په کار ده د پوز مشر راحیل شریف د شمالي وزیرستان د کاروباري خلکو د دې خبري نوټس واخلي.
راحیل شریف صاحب ته اپیل کو چې هغه کما فیصله کړی وي خپل فیصله دا واپس وادي، که خبر نه وي نو هغه خلکو ته دا حکم وکي چې دا دکانونه تر هغه وخت پورې بند کړي چې څو پورې زمونږ دا مارکیټو مالکانو سره دوی جرګه نه وي کړې او په مالکانه حقوق باندې شروع شوی نه وي.
دوی په خبری کانفرنس کې حکومت له دړکه ورکړه چې کچېری د دوی د غوښتنې ونه منلې شوې نو دوی به بیا په احتجاجونو لاس پوری کوي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د کابینې غونډه شوې ده او په دې غونډه کې د افغان کډوالو په اړه یو پریکړه شوې ده. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال عرفت انجم را سره د ټلیفون پر کرښه ده. عرفت انجم، که په دې اړه اوریدونکو ته ووایاست چې په دې غونډه کې د افغان کډوالو په اړه څه پریکړه وشوه؟
جی ډیر مننه کاکټ صاحب. دا نن د کابینې غونډه د وفاقي کابینې په اسلام آباد کې چې کوم مشري نواز شریف کوله د پاکستان وزیر اعظم، په دې کې د افغان کډوالو چې کوم موده وه د کال 2018 دسمبر پورې هغه نور هم وغځولې شو او دا د کال 2019 مارچ میاشت پورې چې دا غځولې شوې ده. په دې موقع باندې د نواز شریف دا هم وینا وه غونډې ته چې افغان کډوال کوم دي هغه د پاکستان میلمانه دي او دوی کله هم د تپرینه دي چې دا کډوال عذر حواله شي. دین علاوه هغه د سفران وزیر او دین علاوه چې کوم کامې ګوندونه دي داغه مشرانو ته دا هدایت جاری کړې ده چې دلته کې کوم د افغان کډوالو چارواکي دي یا نور ریپرزینټیټیو دي هغه سره خبرې تر وکي او د دې په مسلو په اړه چې داغه حل رو باسل شي. دین علاوه دا هم ویل شي چې دا کډوال چې دی به رضاکارانه توګه لیږل شي او دې ته به دا به داسې نشي جوړول کېدای چې د خلکو په دماغو کې د یو بل پر ضد چې دی د منفي تاثر جوړ شي. نو دا نن په غونډه کې ټول مهمه خبره وه چې کوم د افغان کډوالو په اړه باندې وه.
نور څه وویل سو په دې غونډه کې؟
بالکل، په دې کې د دیامیر چې کوم بادشاہ ډیم دی پاغې باندې هم خبرې اترې شوې او پاغې کې د بادشاہ ډیم لپاره د ځمکه او د کمی پیسې ورکړ کیږي معاوضه نه داغې د پاره چې دغه هم منځوري وشو او دې کې د هم ویلې شو چې کوم دیامیر بادشاہ ډیم متاثر خلک دي هغه ته معاوضه چې په وخت ورکول شي او دې لپاره چې د دغه خلکو چې کوم شکایت هغه به هم لری کول شي. دې سره سره واسو نهرو ډیم چې کوم دی هغه لپاره د ورلد بانک سره د نه د امدادي رقم غسول لپاره چي نو هلې ځلې به کیږي. او دې نه علاوه په دې کې د وفاقي کابینې اتلس نقطه چې کومه غونډه وه ایجنډا وه د هغې هم منظوري ورکړې شوې ده.
ډیره مننه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رفعت انجم او تاسو ته معلومات ورکوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د اتاشي مشر له پاکستانه د افغان کډوالو خپل سیمو ته د سنیدو لړۍ تیزولو لپاره د خپل وطن ګل وطن په نوم کمپاین پیل کړی. عبدالحمید جلیلی وایي د دې کمپاین په نتیجه کې تر دې دمه تر 90,000 زیات کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. دوی وایي د دې کمپاین له مخې له کډوالو سره مالی مرسته هم زیاته کړې ده. تفصیل په دې رپورټ کې.
په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د تشې په نوښت له پاکستان خپل هیواد ته په خپل خوخه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا لړۍ تیزولو او د هغوی د هڅونې لپاره د خپل وطن ګل وطن په نامه کمپاین پیل شوی چې لا هم روان دی. د کډوالو د ریاست چارواکو خپل وطن ګل وطن کمپاین تر هغې وروسته پیل کړی چې څو میاشتې مخکې پر پاک افغان سرحدي کرښه په تورخم کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ د پاکستان لخوا د دروازې جوړولو له امله تاوتریخوالی رامنځته شو چې په ترڅ کې نه ختو شوه او دواړو خواته پکې مرګ ژوبله واوښته. تر دغې پیښې وروسته په پاکستان په څنګه توګه خیبر پښتونخوا کې مشت افغان کډوال له یو شمېر ستونزو سره مخ شو چې د پولیسو لخوا ځورول او تنګولي هم د ستونزې دي. په پېښور کې د افغان کډوالو د تشې رئیس عبدالحمید جلیلی په خبرو کې د خپل وطن ګل وطن د کمپاین شروع کولو د ضرورت او د دې د ګټو په اړه وویل.
2015 کې چې زمونږ د عودت اندازه وه تقریبا 2,000 کورنۍ چې افغانستان ته لاړلې په دغه اندازې سره موږ د محاسبه کړې وه چې تقریبا په 10 کلونو مهاجرینو تک هلته نیولې او دویم دا چې پاکستان کې چې وروستنی کم حالات مهاجرینو په ارتباط باندې راغلل اصلا مهاجرین دغه کیفیت او دغه حالاتونه هم مایوسه شوي وو. د پولیسو ځورونه د تورخم بوستنې معاملات او هم هغه چې په داخل افغانستان کې کم سهولتونه ورکول کېږي یا ژوند هغو ته دی مهاجرین یو څه اندازه د هغو نه خبر هم نو په دې اساس موږ د ګل وطن خپل وطن پروګرام تر شروع کړو تر څو چې مهاجرین وکولی شي افغانستان ته لاړ شي او هلته ژوند هلته پیل کړي او الحمدلله دا کمپاین اوس کامیاب دی.
نوموړی وایي چې د کمپاین تر پیلولو وروسته ورسره د خیبر پښتونخوا صوبې په بیلابیلو سیمو کې میشت افغان کډوال اړیکې نیسي خپل وطن ته د بیرته ستنېدا په اړه چمتووالی ښیي او دا لړۍ لا دوام لري. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې یونیسیف د وینا له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15,000 راجستر شوي افغان کډوال میشت دي. خو د پاکستان حکومت بیا وایي چې په دې هیواد کې پر راجستر شو افغان کډوالو سربیره همدومره غیر راجستر کډوال هم میشت دي. د جلی په خبره تر را روان غټ اختر وروسته به ګڼ شمېر کډوال د همدې کمپاین لاندې خپل هیواد ته ستنې شي او زیاتوي چې دوی هڅه کوي له بیرته ستنېدونکو کډوالو سره په دې لړ کې هر ورځ مرسته وکړي سولستون سره مخ نشي.
افغانان ورونه دي پوه شي په دې معنی چې هر سهولت که دلته راځي سهولت به موقتي چې هر سهولت مقابل کې اوس خپل قیمت لري نو هغه قیمت کله د افغانستان حکومت ادا کولی شي او کله هغه قیمت زمون صلاحیت نه وي. په دې اساس مهاجرین دي په دې ارتباط باندې تصمیم ونیسي که نن وي او که لس کاله وروسته وي تک خو لازمي دي او ضروري دي. 10 کاله دلته اوسېده تر اوسه پورې دی د بنیادي هغه حقوق چې یو انسان ته دي هغه نه دي محروم دي. نو 10 کاله وروسته په دې ارتباط باندې هیڅ ضمانت نشته. نو د دې د خاطر چې خپل هویت معلوم کړي، د دې د خاطر خلک چې حقوق معلوم کړي، د دې د خاطر چې خپل هغه راتلونکي نسل ته تشخص ورکړي، په دې اساس باندې ټولو مهاجرو وروڼو ته دا وایو چې اوس د تصمیم وخت راغلی چې تصمیم ونیسو او افغانستان ته لاړ شو. هر څه چې کوو د افغانستان کې شو.
پاکستان کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدنې قانوني مدت روان کال د جون په پای کې پوره شوه چې بیا وروسته د هیواد مرکزي حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان کال تر پای پورې وغځوله.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست او هم په دې موضوع کې پاتې کیږو چې افغان کډوال خپل وطن سنیدو ته لړۍ روانه ده او بلکې په دې وروستیو کې توند سوې ده. د دوی په اړه یو بل دې رپورټ تاسو ته هم راوړم.
په کوټه او کراچی کې د پولیسو لخوا د هغه افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ روانه ده چې په قانوني توګه په پاکستان کې استوګنه کوي. د کراچی د سوراب کوټ څخه د افغانستان په لور د کډی سره روان دوشت کلن جمال وای چې د ماجر کار د درلودلو برسېره به پولیسو دوی تنګول.
حالات خراب پولیس سره تنګول دغه د وجرانه هغه په کارډ غوښته نو چې ماجر کارډ ماجر کارډ مې چور ښکارا کې د بس نو یو شاته کوي پیسې به را نه دغه د وجرانه بالکل مزار شریف بازار مزار شریف
کرایہ د سری پول سره تړاو لرونکي تورجان وای چې پولیسو به ونیول د پیسو د اخیستلو وروسته به خوش کړل، نو په دې وجه دوی خپل هیواد ته وکړه کولو ته اړ شوی دی.
را روان د کوټې پولیس ته کړي د شپې چا په ولې د ورځې بیبلو د بیبلو 5000 روپۍ راڅخه اخیستنی واسمونه درلو د شیرا غواره را بخښ کوټ کې مې ډیر ښاله
څه خواري مزدوري دی کول
ریډې می کول د افغانستان سری پول تر روان سری پول ولایت
نو آل د بڅ کو آل د کورس ته ځای نست نست
ځای مون نست هیڅ شي نست بس خدای مهربان دی
خدل د پاکستان سختي کړې دی افغانستان حکومت ته څه کول پکار دی
مشتبه نو روزګار برا کی کورونه به جوړ کی ځای برا کی مشتبه خرچاره کی او کال دوا چې موږ پر پښو ځان
افغانستان کې د بغلان سره تړاو لرونکو عبدالکریم وای چې د کوټ په چشمه اچوزي کې 25 کاله تیر کړی دی. په دې وروستیو کې پی او آر کارډ د درلودلو برسېره به پولیسو دوی نه پرېښول.
کومه تنګول نه کارډ موږ ته د اصلي کارډ هم ونو لږ زنګو د تکلیف را کول موږ ته دی بیا څه مشکلات موږ خپل ځانه په دغه ول چې هغه مې کول بیا موږ ته ورسره دی په مخه د شسی دا خلک آبادی د کراچی کم دغه کم دی په کوټ کم دغه کم دی نو
پاکستان اجازه ورکول سی. بلخوا ته د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د ادارې یو این ایچ سی آر په وینا چې پی او آر کارډ لرونکي افغانان د روان کال تر وروستۍ نیټې پورې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني حق لري. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپک سوا یو ویش کلو هرتز،
پر لاندو سپو 2013
15300
او 15200 کلو هرتز.
په کابل سیمه کې د طبي ناورینونو ضد مبارزې اداره اف ڈی ایم ای او د خیبر پولیټیکل چارواکي وای امنیتي ځواکونو د باړي او تیرا یو شمیر سیمې له وسلوالو پاکه کړې دي. دوی وای لنن به هغو سیمو اته د بې کور کړل سو خلکو د ستنول لړۍ پیل سي. نو تفصیل په دې رپورت کې.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ڈی ایم ای او پولیټیکل چارواکي وایي د زودین زخه خیل به د 9 ستمبر نه تر 12 ستمبر پورې، ستوري خیل به د 14 ستمبر نه تر 16 ستمبر پورې، اکا خیل به د 21 ستمبر نه تر 25 ستمبر پورې ستنولای شي او دوی لپاره په ملک دین خیل او میاګان خوړ کې د ستنېدو مرکز خلاص کړای دی او دم خیل به د اکتوبر اولې نیټې نه تر اوومی نیٹے پوری او کمر خیل با دا اتم اکتوبر نا دا 12 اکتوبر پوری ستنوی او دوی لپاره پا شاکس کی دا لیویز پا ودانه کی مرکز پرانست دای او چی پا جلوزو کدوالو کیمپ کی کم خلق دیره دی هاوی لپاره با دا ستنی دو مرکز پا همهاغی کیمپ کی پرانستل شی. دا خیبر جنسی دا باڑی و تیرا خلق وای چی با دمنی و پوزی عملیات پا وقت دیر زپل شوی دی او سیمه ویجاڑ پراتا دا. په دې حکله د باړي یو تن حاجی خان پردای مشال ریډیو توای
موږ له ډیر تکلیف راي کلیم وران دي بهر پراته یو راشن نشتا سہولت نشتا مزدوری نشتا ایمو کورونا کوز و پاس ویران دی درے کورونا زما پاس ویران دی میدان کے و درے کورونا زما دلتا ویران دی باڑا کے دیوا گھنٹا دی مو مرجنسی ویلاڑا وی و تلاشیم کیگی و هیڅ قسم سہولت مل نشته دی.
او یو بلتن ملک مراد ستوری خیل وای چې جګړو د ژوند بنیادی سہولتونو نه محروم کړی دی.
سره کې ختم شوی سکولونه ختم شوی دی، ماشومان به تعلیم شو، به تعلیم ستر شو، تقریبا چې ډیر یو ځپلو سکولونه چې کوم پستوری خیل کې و ختم شوی دی.
اف ڈی می او پولیٹیکل چارواکی وای چې د باډی او تیرانه به پرشو خلکو ته با د ستنیدو په مرکزونو کې د موبایل سیم او ای ټی ایم کارت په ذریعہ د یوې پرانې په سر 15,000 روپۍ مالی مرسته هم ورکولای شي. د خیبر انتظامی چارواکی وای چې امنیتی ځواکونو د باډی او تیرا میدان زیاتره برخه په خپل ولکه کې خست دي او اوس یې په تیرا کو خېلو کې په راجګل غرونو کې د وسلوالو پر ضد تازه عملیات پیل کړی دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
په پاکستان کې د خیر شګړې ادارې ایډی فاونډیشن ویلي روان کال په خیبر پښتونخوا کې 114 ماشومان ورک شوي چې زیاتره یې موندل شوي او کورونو ته ستانه کړل شوي دي. د ماشومانو حقونو لپاره کار کوونکي ادارې فعالان او وای چې کله ماشومان ورک سي نو ځینې یا د اعضاو یا د بدن غړو کاروبارانو د خیبر د خیر غوښتونکو ډلو او یا هم د ماشومانو قاچاقبرانو لاسونو ته ورځي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د ماشومانو تښتولو یا ورکېدو پیښو مخنیوي لپاره اقدامات کوي. رفت انجم رپورټ لري.
د ایډی فاونډیشن خیبر پختونخوا ویان مجاهد خان مشال لیډیو ته وویل چې په ورکشوي او بدرک شوي ماشومانو کې 80% ماشومان د پیښور سره تعلق لري.
دا ټول موږ سره باقاعده روز نوم چې موجود د پولیس طرف نه دا پولیس سره رجسٹر دی راکې شو. موږ تر اوسه پورې کوم دې 116 رپورټونه موصل شوي دي کې پی کې نه، خصوصا د کې زیات تعداد د پېښور دي. تقریبا 80% کوم دې د پېښور دي کې میسنګ ماشومان دي. نو تقریبا د 116 کې کوم دې زیات تر کوم دې دا موږ ویلې شو چې دا ورسو
ماشومان حکومت لپاره کارکون کې امتیاز احمد نو پختل نو هغه اویل
سټریټ چلن چورته موږ او چاغي اسې ګرځي سخرسي نو هغه یو خپل چایلډ لیبر کې دی هغه ته تعلیم نه ملایويږي او ما غواړه تاسو ګر چې بیا سبا غیب شي نو هغه بیا مسنج چلډن کې راشي. ډیر واړه زمونږ سنټر ته بچراله هغه نه بمونږ ته پوسو کړو چې لکه ته دلته څنګه راغې. هغه به دغه چې ما په کور کې والو خړل نو مور پلار سکول ته لېګل سکول کې مې والو خړل ته به مې کور ته رااله مې ته به مې سکول کې استاد والا مې وچ ډېر خیر بیا به سبا سکول ته لېګل. نو هغه ماشوم بچي اخر او به تخته دو یا به کاغه سکول ته نتلو به کار لتلو نو الته به استاد یا چا سره به شکار کول اغي به والو. نو ما خبره که خدای مې کاغي رنسم د پاره تاوان د پاره نه دي کړي نه بشوي نو بیا هغه اورګنز والا خبره راشي پکې ډېر واړه تاسو چې هغه ګینګس ته ملاوي شي معاف دي خپل معافي اده یا ډېر واړه بیا بار ملکونو ته سمګل کیږي.
امتیاز احمد زیاته کړه چې بي درک شوي ماشومانو کې اکثره ماشومان د غریبي کورونو سره تعلق لري. د ماشومانو د بي درک کېدو په اړه د جرمونو په اړه کارکونکو خبريال جاوید عزیز وایي چې پولیس سره عموما د تاوان لپاره اغوا شوي ماشومانو کې سونه رپورټ کیږي او دوی لپاره یو خصوصي سل هم جوړ شوی دی.
پولیس د دې لپاره یو خپل سل دی. د پېښور پولیس په ګلبهار کې ستاسو شوی چې په هغه کې چې کوم ماشوم مشن دی د هغه بیا رپورټ شي نو بیا دي مطالقه چې کوم ټول تاڼي دي د دې کوم خپل نت ورک ته هغه ته دغه فوټوز ریلیز کی او بیا ټول چې کوم د پولیس سټېشن سټاف ته نه هغه تصویرونه هغه سرکولیټ کوي او په مختلف طریقو باندې کوشش کوي چې کوم کډنیپ کی یا مشن دی هغه واپس راولي. کوم افیشل سټټیسټکس دی د هغه مطابق مشن ماجومان خود سلو نزیات دی پای کې اکثریت واپس راغلی دی خو شپږ ماجومان په ریسو میشتو کې کډنیپ شوی دی. هغه د پاره د انویسټیګیشن هم روان دی او افورت هم روان دی.
هم د دې مسلې په اړه مو چې د خیبر پښتونخوا د ماجومان د حقوقو د تحفظ اداري مشر او د سماجی خیر خیګړو د خزو د تحفظ وزارت وزیر سکندر شرپاونه پښتنه وکړه چې حکومت د ماجومان ماشومانو د بدرک کېدو او د تحفظ لپاره سه ګامونه پورته کړی دي او سه قسمه حالې ځلې بکوي نو هغه سه داسې ویل
مونږ دا کولی شو چې داسې کیس راشي او هغه پولیس هغه شانتي انټرست نه اخلي لګي نو وی کین انټروین ان اټ او وی د ډایرکشنز ور کولی شو چې وی دوی شو ټیک انټرست ان دیز کیسز
د ماشومانو حقوقو لپاره کار کوونکي چارواکي وایي چې د ماشومانو د غیبېدو یا د بدرک کېدو مسله سنگینه ده حکومت او قانون نافذ کولو ادارو ته په دې باب لا کوټلې ګامونه پورته کول پکار دي فتنجم مشال ریډیو اسلام آباد
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
مشال ریډیو ته غوږی است وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیمه بجې سوی پامیر ساحل د خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د شمالي وزیرستان سوداګرانو او کاروباریانو ټولنو پر حکومت غږ کړی چې په سیمه کې د کاروبارونو بیا آبادۍ لپاره د ورسره مشوره وکړي دوی تیر مازدیګر د پېښور خبریالانو په مرکز کې ګواښ وکړ چې که حکومت یې غوښتنه ونه مني نو دوی به احتجاج پیل کړي د پاکستان وفاقي کابینې پریکړه کړې ده چې د افغان کډوالو په هغه هیواد کې د ایسارېدو موده د راتلونکي کال د مارچ تر میاشتې وغځوي دغه پریکړه لږ سات مخکې د وفاقي کابینې په غونډه کې وشوه چې مشري وزیر اعظم نواز شریف کوله په پېښور کې د افغان کډوالو ریاست مشر وایي د افغانانو ستنولو له کمپین سره سم تر اوسه 90,000 کسان هیواد ته ستانه شوي دي عبدالحمید جلیلی تیر مازدیګر مشال راډیو ته ویل په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ستونزو په کتو یې د خپل وطن ګل وطن په نوم کمپین پیل کړ ملګرو ملتونو پر اتلونکو څلورو میاشتو کې د افغانستان لپاره د 1.5 میلیون ډالر بشري مرستو غوښتنه کړې ده د روزګان ولایتي چارواکو په مرکز ترین کوټ کې له اویا څخه د زیاتو وسلوالو وژنې داوه کړې ده روزګان امنیت قومندان جنرال محمد وایس سمیم بیګا مشال راډیو ته ویل 13 ورځې وسلوالو په ترین کوټ حمله وکړه او پنختو وروسته وسلوال له ولایتي مرکز شاوخوا سیمو ته وتښتېدل وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په جنیوا کې د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره ویني چې پر داسې یو سیاسي توافق ورسره خبرې وکړي چې د شام شخړه پای ته ورسولای شي او په شام کې د یاغیانو سرچینو پرون ویل په هغه هیواد کې د وسلوالو پر یوې غونډې په بمبارۍ کې د القاعده وسلوالې ډلې یوې څانګې لوړپوړی جنگي قومندان وژل شوی دی تر اوسه نه ده معلومه چې د سره جبهې دا قومندانان د روسیې امریکا او که د شامی پوځ په بمباری کې وژل شوي دي
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدي چې پامیر ساحل وړاندې کاوزو اسلام آباد ته ګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو غنو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خپره کړې د رابعه اکرم خان لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي
د انګریزي ژبې ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي پاکستان کې نرخصیان یا مخنثان د لسی سوراسي په ټولنه کې ګډون لپاره جدوجهد کوي او نن هم د مساوي حقوقو ترلاسه کول لپاره خپل جنگ جاری ساتلی دی ادارې په وینا چې د نرخصیانو یوې ډلې په پېښور هایي کورټ کې یو درخواست دایر کړې ده او د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې قومي سرشمېرنه کې د ښځو سړو د کېټګري په څیر دي د جنس کېټګري هم شامل کړې شي ادارې وایي د سرشمېرنې په فارم کې د نرخصیانو کېټګري شاملولو لپاره د سرشمېرنې ادارې غړي سوخ لپاره خپل کوشونه وکړي خو په دې کې د ځن نکار واخستې شي د سچې د تحقیقاتو ضرورت دی ادارې زیاتوي په کال 2009 هم کې د قومي شناختي کارت په فارمونو کې د نرخصیانو کټګوري هم شامل کړې شوې و خو تر اوسه پورې دوی ته شناختي کارت ترلاسه کولو کې مشکلات دي ادارې په وینا قومي شناختي کارتونو لپاره د پیدایښت د اسنادو ضرورت وي خو دا خبره لپامه وغورسول شي چې نرخصیانو ته د خپل کورنونو لخوا د امتیازي سلوک مخه وي او هم دې لوچې اقوی سره د قومي شناختي کارت لپاره ضروري اسناد نه وي سرشمیرنې په فارم کې د نرخصیانو یو بیله کیټګری جوړول او قومي شناختي کارت ورکول د دې په مرکزی بهر کې شاملولو اړخته لومړی ګامونه دي نرخصیان هم د پاکستان وګړي دي او د ښځو د سړو په شان د برابر د حقوقو حقدار دي باید چې د حکومت لخوا د دې تحقیر ودرول شي او ټول سرکاري اسنادو کې د نرخصیانو د دریم جنس کیټګری شامل کړي شي جمهوریت پړه خپل درې کلی کې په مختلفو دورونو کې د اصلاحاتو په نوم موجود کړي شوی اقداماتو باوجود د پاکستان تعلیمي نظام د کم په امیدونو پوره شوی نه دی وایي د ملګرو ملتونو په یو تازه رپورټ کې راغلي چې د پاکستان تعلیمي نظام 60 کاله وروستو دی. ادارې مخکې لري کې پاکستان واحد ایټمي ملک دی چې تعلیم کې شاته پاتې دی. د پاکستان 500 لکه ماشومان سکولونو ته نه ځي، دا شان 1.4 کروڑ ماشومان 12 ټولګي نه مخکې نه ځي. اگر چې د دې یو وجه ترهګرۍ او بدامني هم ده، خو طبقاتي نظام تعلیم هم د تعلیم په لار کې یو لوی خنډ دی. ادارې وایي پاکستان کې دا وخت درې تعلیمي نظامونه دي، یو د مدرسو، بل د اکسفورډ او کیمبریج، او دریم سرکاري نظام تعلیم. د تعلیم مقصد چې طبقاتي توپیر ختمول وي، نو دې سره دا نور هم سیوا کیږي. ادارې زیاتوي پاکستان کې یوه غټه مسله د نصاب هم ده چې د عصري تقاضو مطابق نه دی. نن هم په سکولونو کې 500 کاله مخکې جوړ کړی شوي د نصاب زده کړې ورکړی کیږي. حکومت له پکار ده چې د دې ټول صورتحال جاج واخلي او تعلیمي نظام کې اصلاحات راولي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د ایران او سعودي عرب لخوا د یو بل پر وړاندې د بیانونو وروستۍ لړۍ ته کتنه کړې او وایي لومړی بیان ایران ورکړی. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د اسلامي دولت وسلواله ډله نه یوازې د جګړې په میدان کې له ماتې سره مخامخ ده، بلکې د ډلې دننه هم اختلافات موجود دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي، په داسې حال کې چې په راتلونکو څو ورځو کې د حج مراسم شروع کیږي، د سعودي عرب او ایران ترمنځ د یو بل خلاف سخت ویناوې رامسته شوې دي. سعودي عرب سنی اکثریتي او ایران شیعه اکثریتي هیواد دی او دواړه هیوادونه د منځني ختیځ مهم او مخالف قوتونه دي. ورځپاڼه لیکي چې د ایران او سعودي عرب ترمنځ دا وروستی لفظي جنگ وروسته له هغې شروع شو چې د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنائي د سکال حج نه د ایراني وګړو د منې کولو په سر په سعودي عرب سخت نیوکه وکړې. تیر کال د حج پر مهال د ټیلماټیل له وجې څخه باندې 2000 حاجیان مړه شوي وو، خو سعودي عرب دغه شمېره کم خایي. ورځپاڼه لیکي چې د خامنائي له وینا یو ورځ پس د سعودي عرب لوی مولا او ستر مفتي عبدالعزیز الشیخ دغه نیوکه رد کړي او دته یې د سنیانو خلاف د شیعهګانو د نفرت نوم ورکړ. ورځپاڼه په اخر کې لیکي، په داسې حال کې چې ایران او سعودي عرب د منځني ختیځ په شخړو کې د یو بل خلاف ولاړ دي، د عراق، شام، لیبیا او یمن په جګړو کې مخالف نظرونه لري او په یادو هیوادونو کې لالوړاندې د فرقو په بنیاد تشدد دوام لري، په کار دي چې ایران او سعودي عرب خپل منځي مخالفت ته فرقیزه بڼه ورنکړي، ځکه چې دې سره به په منځني ختیځ کې فرقیز تاوتریخوالی لا نور سوا کیږي. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي، اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش یوه مجله خپره کړې چې په سر کې زیاتره خپله پروپیګانډا کړې، خو شنون کې وایي له دې داسې ښکاري چې داعش د مسلسل هوایي بریدونو او د ترکی، کوردي او عراقي ځواکونو د پرمختګ له وجې د سختو مشکلاتو سره مخ دی. ورځپاڼه زیاتوي، په داسې حال کې چې داعش په دې وروستیو کې په پوځي توګه د لویو زیانونو سره مخ شوی، 13 هفته په ډاګه شوي اسناد ښایي چې داعش مالی بد انتظامی د وسلوالو د اختیاراتو او له بیلابیلو قانونو نه د وسلوالو د برتی کولو په سر خپل منځي اختلافات هم لري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د اسلام کریموف ترمړنې وروسته اټکل کیږي چې د ازبکستان ولسمشر انتخابات روان کال په دسمبر کې وسی. تیر مزګر د هغه هیواد وزیر اعظم شوکت میر زیایف د هیواد لنډمهال مشر وټاکل شو. شنونکي وایي داسې ښکاري چې تر درو میاشتو وروسته به نوموړی د ولسمشر په انتخاباتو کې بریالی شي. د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي څانګې په دې اړه رپورټ خپور کړی چې اسمت ساروانی وړاندې کوي.
د ازبکستان د پارلمان غړیو د دغه هیواد د ولسمشر اسلام کریموف لمړینې شپږ ورځې وروسته تایید کړه چې د دغه هیواد صدر اعظم شوکت میر زیایف د هیواد سرپرست مشر ټاکل شوی دی. د ازبکستان د اساسي قانون له مخې د ولسمشر د مړینې په صورت کې د هیواد د مشرانو جرګې رئیس د درو میاشتو لپاره د هغه ځای نیولی شي. خو د ازبکستان د حکومت له خبرپاڼې سره سم د دغه هیواد د پارلمان د دواړو جرګو په پرونۍ غونډه کې صدر اعظم میر زیایف ته د هیواد د سرپرست دولت مشر په توګه رای ورکړی شوې. د ازبکستان د مشرانو جرګې رئیس نعمت الله یولداشوف په پرونی غونډه کې د پارلمان له استازو وغوښتل چې شوکت میر زیایف ته رای ورکړي چې د هیواد د چارو مشي په غاړه واخلي. د یولداشوف په وینا د ازبکستان صدر اعظم د هیواد د مشرتابه لپاره زیاته کاري تجربه لري. د ازبکستان د پارلمان تقریبا ټولو غړیو په یوه خوله د مشرانو جرګې د رئیس د خبرې ملاتړ وکړ. ویویل میرزیایف ثبات، آرامښت، امنیت، د قانون د تطبیق او همدارس په ټولو مهمو چارو کې ازبکستان په موقتی دوره کې اداره کولی شي. 85 کلن میرزیایف له 14 کلونو راهیسې د ازبکستان صدر اعظم دی. د پارلمان په پرونۍ غونډه کې پریکړه وشوه چې د ازبکستان د انتخاباتو مرکزی کمیټه دی له قانون سره سم انتخابات ترسره کړي. د ازبکستان د انتخاباتو دقیقه نیټه لا اعلان شوې نه ده، خو تمه کېږي چې د سږ کال په دسمبر میاشت کې وشي. اټکل کېږي چې میر زیایف به انتخابات وګټي. ځینې خپلواکي ټولنې او ارګانونه وایي چې د ازبکستان د انتخاباتو د نیټې اعلان او د سرپرست مشر ټاکنه په دغه هیواد کې د دیموکراسۍ او د قانون د حاکمیت له اساساتو سره په ټکر کې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د خوست مشرانو، فعالانو او سیاستوالانو پر ولس غږ کړی دی چې د سولې لپاره دې کار وکړي او خپسوي خلګ او ډلې دې سولې ته حاضر کړي. دوی تیر ورځ د شهید اونۍ لمانځن غونډې ته په وینا کې وویل په تیرو څلور لسیزو کې ډېره وینه توی سوې ده، باید نور داسې ونسي. تفصیل د نجیب الله خیل په رپورټ کې اورو.
د پنځمه په ورځ د خوست یو شمیر قومي مخورو، دینی عالمانو او مدني فعالانو د شهید اونۍ د لمانځنې په ناسته کې له ټولو افغانانو غوښتنه وکړه چې تر دې وروسته د ټول په ګډه د سرتاسري سولې د تامین، ملي یووالي او د هیواد پرمختګ لپاره کار وکړي. دوی زیاته کړه افغانانو په وروستیو څلورو لسیزو کې یوازې د خپل هیواد د ازادۍ لپاره نه، بلکې د نورې نړۍ د ولسونو د ژغورنې لپاره هم قربانۍ ورکړې دي. د خوست یو تن قومي مشر حاجي عبدالقیم خان مشهد راډیو ته وویل
دم دا د چې د څومره شهیدان چې وشل امدا کافی دي. دې نه اضافه مونږ ته د اتحاد ضرورت ته چې اتحاد وکړو، یو ول وکړو. مونږ متحدان د رئیس جمهور د نیولې تر اخرین فرده پورې په یو غږ باندې، په یو اواز باندې وایو چې مونږ صلح غواړو او د صلح لپاره مونږ آماده یو. دا نه چې یو نفر صلح غواړي او بل د شخصي اغراضو په خاطر د صلح متول غواړي.
یو بل تن قومي مشر حافظ راجان ګربزم وایي چې تر دې وروسته باید په ګډه د ټولو افغانانو د پخلاتوب لپاره کار وشي.
پرتلونکي کا کیمرنه چې موږ د خفادي به زیادي یا د مشکلات سره مخامخ دي چې په هر کنده کنار کې چروي بوسي چې افغانان په وټولې کې په وځي په وځي سرخان په وځي کښینه د بدبختی نه رامنځل لري.
مدني فعال سید کریم خان خاکسر وایي د افغانانو ژوند باید د جګړې او ورانۍ له ګواښه وژغورل شي.
باید د دینه دوله افغانان نره په دا جنگونو کې او په دې شینو لاس واخلي، سولې د فرکار وکي او د غای ورځم باستو نره ورځ باید راکمران شي چې موږ ملي شخصیتونه یخه قومي مشران د شهیدان کېږي. باید په دې وطن کې سولې راشي، امن راشي او د دولت نه او د دولت سره مخالفین نه موږ غوښتنه دو د سولې پر اساس را پخلاشي.
د خوست والی وایان مبارز محمد زدران په خوست کې د شهید اونۍ د لمانځنې د نورو مخ ترڅنګ ویل چې افغان حکومت به د هغو خلکو مخه ونیسي چې په بیلابیلو نمونو افغانان سره ویشي او د پردیو د ارمانونو د تحقق لپاره کار کوي.
له دې وروسته موږ ژمن او متحد یو چې د افغانستان د آبادۍ لپاره، د انکشاف لپاره او په خاصه توګه د افغانستان د ټولو پرګنو او کشرونو د دیوالۍ لپاره به کار کوو او هیڅ ته به د اجازه ورنکړو چې د ځینو بیلابیلو نمونو تر عنوان لاندې د خپل شخصي اهدافو په خاطر زموږ خلک په بیلابیلو نمونو باندې وشي او دلته د پردیو اهدافو لپاره د تحقق یو زمینه مساعد.
د شهید اونۍ په لمانځغونډه کې خوست والي حکم خان حبیبي وویل چې افغانان د نورو هیوادونو په پرتله د جګړو ډیر قربانیان او ټپیان لري او د ټولنې دا قشر تر هر چا زیات پاملرنې ته ضرورت لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د اروزګان امنیه کمانډان وایي چې په تنکوټ او شاوخوا کې په پرنې جګړه کې یو کم اتیا وسلوال طالبان وژل دي. د اروزګان امنیه کمانډان جنرال محمد ویس سمیم د خبره اسمت ساروان ته په دې مرکه کې کړې ده.
آیا اوس هم دا تشویش ته چې وسلوال طالبان بیرته په اروزګان په مرکز ترنکوټ باندې حمله وکړي؟
نو به جو څه کوم عملیات پیل شوي دي. په دې عملیات کې زموږ ملي پولیس ډېره غټه لاسته راوړنه لري. د دشمن 9 نفره تلفات لري، په دې کې 8 نفره ډېر غټ سر ګروپانه چې د تور خالد په نامه باندې هلمند سره راغلی وو، یو ملا شرف الدین په نامه، ملا سات محمد په نامه باندې، بل مولوی یارا په نامه باندې وو. دغه اته نفره چې ما یې نومونه درته واخیستله، یو تعداد نور هم دي، دفتر مې نومونه د یاد ووتله. دا خلک په دې جګړې کې دلته مړه شول، وویشتل شول، او جسدونه یې دلته زموږ په لاس کې دي. بل هغه کسانو چې دوی د لیرې څخه رهبري کوله، او د دوی تعهد ورسره کړی وو، او د دوی پلان دا رقم چې په څلور ساعتو کې باید چې د ترینکوټ ښار ته وداخل شي او هغه ځای به چې ونیسي، هغه پلان شوم، پلان یې ټوله د دوی په مرګ باندې تبدیل شو. امنیتي وضعیت ډېر ښه دی. زموږ د ولایت هغه مرکزي نقاط چې دي، هغه ټوله د امنیتي ارګانونو په لاس کې دي. صرف د وطن پر طرف باندې په یوې نقطې کې دوی هلته ځای پر ځای دي. د هغه لپاره ډېر خاص قطعات د مرکز څخه راغلي دي. انشاءالله ډېر ژر به پر هغه باندې عملیات شروع شي.
داسې ویل شوي دي چې باید ځینو پولیسو په لوی لاس پوستې دوی ته پرېښي دي او په خپله تښتېدلي دي. دا خبره تاسو تاییدوئ؟
بعضې مسایل شته نو په دې هکله باندې کار چا په هر ځای کې غفلت کړی، مطابق د قانون د موادو په دغه سره انشاءالله عمل کېږي او هغه به خپل په جزا باندې رسیږي.
ارزګان له تیرو څو ورځو راهیسې له تهدید سره مخامخ و. د ولایتي شورا رئیس بیا بیا وویل چې له مرکزه د کومک ور ورسیږي، او که کومک ور ونه رسیږي نو ښار به سقوط وکړي. ستاسو په نظر ولې مرکزي حکومت په خپل وخت اقدام ونه کړو؟
طالبان هېڅکله ښار ته نه داخل شوي. طالبانو د ښار هغه نقاط چې دلته شنې سیمې دي ښار ته جوتې دي، د ښار پر قربغل باندې په هغه سیمو کې دخول اجرا کړی و. د هغه ځګې څخه ښار په ډزو باندې تجداوه چې هغه تعدید مخه ونیول شوله. ما د ټولو دوستانو وړونو سره دا غوښتنه ده چې راسې منفیګرایي پرېږدي د وطن د جوړښت دپاره.
تاسې د چهارشنبې په ورځ وویل چې طالبان مو 15 کیلومتره شاته تمبولی دي، لیکن د پنځشنبې په ورځ معلومه شو چې همداسې نه و، بلکې طالبان ښار ته درننوتي ول، او داسې راپورونه هم دي چې چارواکي هوایي ډګر ته تللي ول.
دغه ټول هغه خبرې دي چې واقعیت نه لري. دغه یو مسله رهبري تللې ده او هغه په میدان هوایي کې هلته ناست دي. زه خپله د جنگ، دغه ټوله جنگ مشري زه پر غاړې باندې لرم. د دغه رئیس د شورا ولایتي ورور ما سره په هغه 15 کیلومتر جګړې کې زما په ټانک را سره سپورو شخص په اولین ټانک چې په هغه عملیاتو کې مخصوص لی تاروز یې کوي شخصا زه خپله وم، او په دا ټول جریان باندې شخصا د رئیس د شورا ولایتي ورور د خادم دی ورور زما سره د حاجي محمد نعیم په نامه باندې را سره و. نو دا بعضې واقعیتونه دي چې ورونه او دوستان یې په سمه توګه باندې مطبوعاتو ته او زموږ ولسونو ته نه وړاندې کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې فلسه په ډیستریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د افغانستان د لوګر د شخصي شونځیو مسولین وایي چې یا د شونځي د ودانیو لپاره ځکه نه لري. د دې ترڅنګ د اساسي برېښنا نشتون او د شونیز نصاب د کتابونو کمښت هم د زده کړو بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی دی. بل لوري ته د لوګر ځایي چارواکي د خصوصي شونځیو غوښتنې پر ځای بولي. د مشال رېډیو خبریال نجیب الاولوخیل رپورټ لري.
د محمد نسیم عباسی په نوم د لوګر دی او خصوصي خوانځي مدیر مشال رادیو ته وایي چې د دوی وستون زده هم ده چې د خصوصي خوانځي د خونکو تجربه او کاری موده د حکومت په چوکاټ کې په ماموریت کې نه محاسبه کیږي.
هغه خون کې سدل ته موږ سره کار کوي، هغه تجربه کاری دولت دی، خصوصي سکتور نه مني. تاسو خاص یا مخصوص ځای ته خصوصي مکتب نه لري. یو کال یو ځای کې، بل کال هغه جنا کده کې، بل ځای ته ځي. د دې بجلی یا د برق مشکلات هسته په لوګر کې.
د احسان الله په نوم د لوګر دی او خصوصي ښوونځی او تنزده کوونکی د دوی لوستونه ښه بولي او زیاتوي چې په ټولو درسي ساعتونو کې ښوونکي منظمه حاضري ورکوي.
نسبت دولتي مکتبو ته خصوصي مکتبونه، خصوصا زموږ مکتب ډېر ښه درسونه په کې روان دي، استادان ډېر ښه دي،
د لوګر د پوهنې ریاست ویان محمد شاپور عربه وایي چې په دې برخه کې درې زره زده کوونکو ته د زده کړو نسبتا مناسب شرایط برابر شوي دي.
د دو الستونو په ګډون یولس خصوصي ښوونځي هم فعالیت کوي. په دغو خصوصي ښوونځیو کې تقریبا شاوخوا درې زره زده کوونکي زده کړې کوي. په لوګر کې د خصوصي ښوونځیو درسي بهیر ډېر ښه پر مخ روان دی. د پوهنې وزارت اړوند نصاب کې تدریس ورکول کېږي زده کوونکو ته.
د لوګر والي حلیم فدایي د خصوصي ښوونځیو د مسؤلینو او زده کوونکو ستونزې او غوښتنې ترې وبریده مني او زیاتوي چې ولایتي اداره د امکاناتو او د قانون په چوکاټ کې خصوصي سکتور سره لازمو همکاریو ته ژمنتیا لري.
خصوصي ښوونځیو ته موږ کاري فرصتونه کوم چې قانونا پر موږ پورې تړاو لري هغه ورته مهیا کولای سو. ډېره اړینه لومړی دا ده چې دوی باید د خپلو ښوونځیو لپاره دی پبلک ریلیشن او دی مارکیټینګ دی اما اړیکو او دی بازار یابی او همدارنګه دی مدیریت دی خصوصي سکتور په برخه کې دی خپل ځان لا اختلاف لري ترڅو کولای شي ډیر زده کوونکي هم راجذب کړي او هم باکیفیت معرف او زده کړو دی توړان
کتون کې وایي چې خصوصي ښوونځي کې د افغاني ښوونیز نصاب پر ځای پردیو نصابونو ته ډیره پاملرنه کیږي چې دا کار د زده کوونکو په مستقبل د نورو منفي اغیزو ترڅنګ د لوړ زده کړو لپاره د کانکور په ازموینه کې هم ستونزې ایجادوي او د خصوصي ښوونځیو فارغان نشي کولی چې په ډیره اندازه پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي.
संदरे जादूगरे संदरे जादूगरे संदरे जादूगरे संदरे जादूगरे
द मशाल रेडियो पर संदरे जादूगरे खबरونه کی د پښتو مشهور سندره او په اړه معلومات اوري. خبرونه هر ګل یا دوشنبه د پېښور په وخت د ورځې په درنیم بجو او هر خالی یا شنبه د مسپخین په یوونی مبهجه هارون بچا درته راوړي.
ل امریکا خبریدونکو دی نیشنل انټرست مجلې لیکلی په پاکستان کې تحریک طالبان په اثر ډلې فعال دي نو ځکه شای اسلامي دولت یادایش تبه د اسان نه ویچې د جګړې لپاره مستقیم ځان سره کسان یو ځکري مجلې لیکي پر دې سربېره ځینې فرقیزي او وسلواله ډلې د داعش لپاره په ځړه کې نرم ګوشه لري. نور تفصیل نجیب عامر وړاندې کوي.
دی نیشنل انٹرسٹ مجلہ کی لکھوال عمیر جمال پا پاکستان کی دی اسلامی دولت وصل والی ڈلی یا داعش د فعالیتونو پڑھا یو مقاله خبره کړی ده. د مقالی لکھوال د کوټی د ځانمرګی برید د خونړی پیخی پشان یو شمیر نور پیخو ته په کتنې کولو سره لیکي چې که څه هم د پاکستان حکومت د ترهګرۍ خلاف پورته کړل شو وروستیو ګامونو په ټول ملک کې د تاوتریخوالي کچه یو څه راټیټه کړې ده، خو د اسلامی دولت وصل والی ډلی په څیر وصل والی ډلې لا هم پاکستان ته د خطر زنګ ښکاري. د مقاله لیکونکي په باور داعش ته په پاکستان کې دننه کار پیلول اسانه نه و، ځکه چې دلته وار له مخې ډېری وسله والې ډلې موجودې وې چې فعالیتونه یې کول. داعش ته که څه هم اسانه نه وه چې په مستقیم ډول خلک په کار وګماري، خو د دې معنا دا هم نه وه چې د دغې ډلې لخوا پاکستان ته متوجه خطرونو نه دې سترګې پټې کړی شي. لیکوال غنی چې کډایش دا مهال د پاکستان لپاره لږه خطرناک ډله ده، نو پر راتلونکي کې ډیره خطرناک ډله ثابتې دی شي. د لیکوال په باور په پاکستان کې د ترهګرو خلاف روسي عملیات یوازې د پاکستان په خوخو، هغه په دې معنا چې یوازې د هغه ډلو خلاف عملیات کېدل کومې چې په مستقیم ډول د پاکستان لپاره خطرناک وي او د هغو ډلو خلاف کاروایی نه کېده چې نیخ په نیغه حکومت ته خطرې نه متوجه کولې. نو د حکومت لخوا د وسلوالو ډلو ترمنځ توپیر کول په پاکستان کې د داعش ډلې لخوا د کار د پیلولو غمازی کولی شي. په تیر لنډ مهال کې په افغانستان کې د ناټو او امریکي ځواکونو هم ویلي چې په افغانستان کې د داعش تر بیرغ لاندې جنگیدونکي وسلوال هغه دي چې یو وخت د پاکستاني طالبانو په ډله کې کار کولو. خو دا چې په پاکستان کې د دوی پر ضد عملیات پیل شول، نو دغه وسلوال افغانستان ته واوړېدل او هلته یې عملیات پیل کړل. د مقالې لیکوال وایي په پاکستان کې یو شمېر فرقیزي ډلې هم د داعش لپاره په زړونو کې نرم ځای لري چې پکې لشکر جنگوي او سپاهي صحابه د یادولو وړ دي. لیکوال وایي داعش هڅه کوي په پاکستان کې ځوانه او لوستې طبقه د ځان په لوري مایل کړي. دغې ډلې له پاکستانه بهر په نورو هیوادونو کې هم د ځوانانو د راجلبولو هڅه کړې ده.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی.
مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پوره
مشال ریډیو ته ورجست. د اورګزیو ځینی اوسیدونکو وایي د نامنیو او عملیاتو له کبله د سیمې یو مرکزی سړک خراب شوی دی او نور د کارولو وړ نه دی پاتې. د سیمې پارلماني استازي وایي د سړک جوړولو پروژه منظوره شوې ده خو بیا هم د ځنډ ښکار ده. په اورګزو کې له 2010 کال راهیسې د وسلوالو ضد عملیات روان دي. تفصیل طارق اورګزی راکوي.
دا اورګزو قومي مشران وایي چې د سیمې پخوانی سړکونه دې ورغول شي او په ځینې نورو ځایونو کې باید د نوي سړکونو جوړولو ته هم پاملرنه وشي. د دې په خبره په سیمه کې چې کم مرکزی سړکونه دي هغه ټول له وسلوالو سره د جنګونو او پوځي عملیاتو په وخت خراب شوي دي او اوس د استعمال قابل نه دي. ځایي مشر ملک حبیب نور اورګزی مشال لوډیو ته وایي اورګزو شپږ کاله د جنګ اوله کرخه پاتې شوه او دلته خلک ډېر ځپل شوي دي، نو پکار ده چې د سیمې خلک اسانتیاوې ولري او سړکونه دې ورته ورغول شي.
بالکل تباہ و برباد دی، بالکل ختم دی. دا اٹول کے اول ضروری شے دے سکل تا روڈ نیو دتا یو ترقیاتی کار ہم نہ کی نہ کی دیشی پے قربانی ور کڑی دے مو کور پہ خلا دے مو بچی در بدر شوی دی مو سکولن ال بچیو تباہ و برباد شوی دی. تو بالکل دا مو حکومت تل دیشی مطالبہ دے اول د مت دا روڈ جوړ کڑی شی تے سارا مت دا بنیادی سہولتنا ملاو شی.
دا ورگزو کامی اسمبلی غڑے ڈاکٹر سید غازی گلاب جمال وای تیر کال لزیڑے تڈبوری او بیا لڈبوری تر زرگری پورے سڑک د پرا خولو او جوڑولو یو پروجیکٹ منظور کڑے وو خو پولیټیکل انتظامی او متعلقه ادارو د نااهلی له وجې پر هغه تر اوسه کارونه شولو.
هغه چې خطا شو نو دې کال دوباره یې راته دا پروژه راته منظور کړی دی. نه ان شاء الله تعالی نه سړک سکون دی و پلان سړک دی و تیم نه تو ورته یو قسم یلې شي ته غاب یو قسم هاي وی وی هغه هاي وی سړک سکون دی. پورا ایجنسی نظر راته عوام یو سار نه شروع کوم ته په بل سار یو بوس
لاکور می خیبر هنګو او کوهار سره په لګیدو او رغزو هغه قبالی سیمه دا چیرته کې وسلوالو سره د جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت د سیمه بنیادی ډانچا سخت متاثر شوې ده. کڅو هم په سیمه کې پوځي عملیات روان دي خو ډېر علاقې داسې دي چې په امنیت کې خواله راغله دي او خلک ورته واپس شوي دي. تارق رغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د شوکدر دکاندارانو ویلي منسپل کمیټي ورباندې ورزنی او میاشتنی مالیه یا ټکسونه لوړ کړی دی. دوی وایي اوس د کمیټي کارکوونکي ورڅخه د 500 پر ځای 40 یا 30 روپۍ ورزنی ټکس اخلي. دوی وایي د مالیه د دکانونو او ریډیو لپاره دی چې د ټولو تعداد شاوخوا نظر رسیږي. د شار کاروباریان وایي کمیټې دومره زیاتې پیسې ګټي خو د دوی باوجود په شار کې ناولتوب زیات دی. تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
د شوقدر دکانداران وایي چې حکومتي میونسپل کمیټې په هغوی ورځنی او میاشتنی ټکسونه یو په دوه کړي. دکانداران وایي چې وړاندې به له هغوی نه د تلې یا د کنډې او بیا د ریړي په سر 5 روپۍ ورځ اخستل شوه. وړې اوس د 40 نه تر د 30 روپو پورې د ورځې ټکس غونډوي چې د هغوی د مزدورۍ څلورمه برخه جوړیږي. د دکاندارانو د اتحادیې یو مشر قلندر خان وای
دا 50 روپیه د 2003 نړیواله تر د اوسه پورې د دې موږ ته اسلم علم نشته چې دا څه او د رړو ولنه د مخکې به 15 اوسه شللی د ورځې او موږ ته وی چې تاسو به د دکانونو لیسنسونه جوړ کنه ما چې دکانونو خدا غو دکان لیسن جوړ کړي چې پاږی کې وصله جوړیږي یا پکې چې کم دی کارتوس خرڅیږي یا پکې بل یو شی خرڅیږي اوس زماده ګوري کار دی زه د څه شی لیسن جوړ
نور احمد محمد وای چې هغه سره ډیر لسکاله وړاندې لیکل شوی چې په غونډه شو ټیکسونو به د بازار صفای او درنه تنظیم کیږي خدای وای چې د بازار حالت اورس پورس لا خرابيږي
نو موږ وای چې کمیټه دومره آمدان دي نو دا لیونی سپیو دا په مصری خو دې ملکی کنه او بل نالې د کې شوی دی د ګن نه پلاستیکو نه سنا بل دا چې ګیس شپقدر کې راغلی نږدې به ته چې شپقدر بادات نه ور کوي نو موږ دا وای چې یو بجلی یو ګیس او نور صفایي خو ډیر ضروري دي
د شپقدر بازار د دوکانونو شمیر د 15 زرو زیات دي ولې د ریړو او تړو شمیر لږ زیات سلور زره دي نو حکومت د بازار د دوکاندارانو نه په غونډه شو ټیکسونو دغه بازار له ترقی ولې نه ور کوي د سیمینا منتخب د صوبای اسمبلی غړی عارف احمد زه وای
چې دا کوم رړې د وځ کې بازار کې ولاړ دي دا ځکه چې کوم دی دا د روډ د پاتې دی ولاړ دي د دې د لاسه چې کوم دی زمونږ مریضان یو ځای بل ځای نه په امبولانس کې او په ډرکشو کې او په موټر کې رواني او هغه چې کوم دی د لار نه ملګری چې هسپتال ته ځان ورسي بلې خبر د دې د ایشو دار چې دا د دې نه د روډ نه مکمل لري کی او زما اراده ده چې انشاء الله یو پراپر میټینګ په دې کې ارینج کو
او عارف احمد زیات کړه چې هغه څو ورځې وړاندې د کمیټې د مشرانو تحصیل ناظم او د اسسټنټ کمشنر سره لیدلې دي او ورته ویلې دي چې د بازار د ترقی لپاره باید کوشش وکړي چې د ولس روزګارونه هم ترقی وکړي شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر
تاسو ستونزې
زونه تکل جون یو څوک داخلي وي کوڅه
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټمې د وځي
د غریبانو تپوس کو سګم
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنیغه جواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ